د مشال رادیوي مجله. د مشال رادیوي مجله قدرمنو اوریدونکو، د فبروري 14مه په نړۍ کې د رادیو د نړیوالې ورځې په توګه منځل کیږي. موږ د مجلې دا ګڼه د رادیو د اهمیت په اړه ځانګړې کړې ده، او په دې کې مو د بیلابیلو پوهانو سره او د رادیو د مینوالو سره خبرې کړې. د رادیو او د انسان ملګرتیا زړه ده. د 19مې پیړۍ تر نیمایي وروسته د رادیو د جوړولو لپاره هلې ځلې پیل شوې وې. د 20مې پیړۍ په درشل کې مارکونی او ځینې نور ملګري په لومړي ځل په دې توانېدلي ول چې غږ تر لرې واټنه ورسوي. کابل رادیو په 1925، د پېښور رادیو په 1915 او د کوټې رادیو په 1956 کلونو کې خپلې لومړنۍ خپرونې شروع کړې وې. د کابل، پېښور او کوټې ترڅنګ نن د نړۍ له ډېرو ښارونو د پښتنو لپاره رادیوي نشریات کیږي. په پښتنو سیمو کې د رادیو د اهمیت او فعالیت په اړه مو د مشال رادیوي مجلې په دې ګڼه کې له بېلابېلو کسانو سره خبرې کړې دي. کابل رادیو په 1925 کال کې د شاه امان الله خان په زمانه کې خپل نشریات پیل کړی وو. دا چې هغه مهال د ریکارډینګ او ثبت پرمختللي اوزار نه وو موجود، نو هر سبا په ژوندۍ بڼه خپرېدل. موږ د کابل رادیو د تاریخ په اړه د افغان څېړونکي او لیکوال استاد حبیب الله رفیع سره خبرې کړې دي.
د کابل رادیو د خپرونو لپاره په 1304 کال کې د اعلیحضرت غازی امان الله خان لخوا اقدام وشو. ماشینونه یې راوغوښتل شول او تیر شوي وه چې یو سټیشن به په کابل کې جوړوي او بل به په کندهار کې جوړوي. بالاخره ماشینونه راغلل او د کابل سټیشن په 1305 کال کې نصب شو. په 1306 کال کې نشرات پیل کړل. نیم درلودل، سندرې هم پکې وې، تبصرې هم پکې وې. د خلکو د اورېدلو لپاره یې راډیوګانې هم راوړې وې چې په اسانه به یې خلکو ته ورکولې، او د جشن په ورځو کې به یې لاسپیکر هم زړولي وو د جشن په ساحه کې. نو په دې اساس هغه وخت راډیو درلوده چې زموږ همسایګانو راډیو نه درلوده. البته په سقوي دوره کې هغه راډیو لنګه شوه. بیا بالاخره د ظاهر شاه په دوره کې د سنه 1310 نه وروسته بیا اقدام وشو. په 1310 کال د وري په شلمه په لومړۍ نیټه د کابل راډیو خپلې رسمي خپرونې پیل کړې چې تر اوسه پورې چلیږي.
رفیع صاحب، کله چې افغانستان ته راډیو راغله نو خلکو به څنګه اورېده؟ تاسو مخکې اوسې اشاره وکړه چې د راډیو سیټونه هم پر خلکو ویشلې وو.
راوړي حکومت راوړو په ارزانه بیه ورکول او خلکو ته ویشلو.
استاد، موږ دا هم اورېدلې چې ځای پر ځای پارکونو کې هغه مهال لاسپیکرونه به لګېدلې وو چې د ښار ټول خلک د راډیو خپرونې د دغو لاسپیکرونو د لارې واورېدای شي. آیا دا خبره هم داسې ده؟
ولې مو تاسو ته ووایي چې د جشن په هغه کې په پغمان کې ځای په ځای به لاسپیکر لګېدلي وو. هغه حتی د راډیو د جوړېدلو نه مخکې هم لاسپیکر راغلي وو. په 1302 او په 1303 کال کې هم لاسپیکر موجود وو او په پغمان کې نشرات کول.
اول ځل چې راډیو په افغانستان کې جوړه شوه نو څو ساعته خپرونې به یې کولې؟ آیا ټولې به ژوندۍ خپرېدې؟
او نو د ثبت وسایل نه وو، دومره زیاتې نه وې. نو د راډیو پروګرامونه داسې نیم ساعت یو ساعت دومره وو.
رفیع صاحب، تاسو په خپله هم د کابل رادیو سره کار کړی کنه؟ او که کړی مو وینو په کومو ساحو کې مو کار کړی؟
ما په هغه کې کار کړی. زه د هغه وخت چې رادیو افغانستان جوړه شوه، یعنی کابل نوم په افغانستان واوښت، ما یو مستقل پروګرام د کلیو د پراختیا لخوا هلته درلود. کلیوالي خپرونه چې بیا د کلیو غږ نوم پکې کېښودل شو، 15 دقیقې خپرونه وه د کلیو د خلکو دپاره. صحیح معلومات د پوهنې برخه کې، د ژوند په نورو چارو کې، د وزارت د انکشاف د عادي ریاست پروګرام وو چې د ژوند هغه برخه چې د ولس سره تړلې دي په هغو برخو کې تبلیغ ورته وشي. تقریبا 3-4 کاله هغه پروګرام ما درلود او ډېر مؤثر وو. په خلکو کې ډېر زیات اغېز درلود.
استاد حبیب الله رفی، نن سبا په افغانستان کې ډېر خپلواکي رادیوګانې فعالیت کوي، دا غوی په منځ کې د افغانستان د رادیو نشریات تاسو څنګه ارزوي؟
بد نه ده، مغه پخوانی لارې پالل یې، مغه زړی کورنۍ ژوند او دا مسائل پکې شته، لیکن نور رادیوګانې خو نوي خبرونه پیدا کوي، نوي مسائل پیدا کوي. په دې اساس زه فکر کوم چې ډېره سیالي نشي ورسره کولی، لیکن بیا هم په دې وختونو کې د بی بی سي رادیو پښتو دری پروګرامونه یې د کابل رادیو له هغه نه غږیږي، له چینلونو نه غږیږي، قراردادونه یې ورسره کړي دي. نو په دې اساس رادیو بیا هم اورېدونکي لري، چون متاسفانه تلویزیونونه ټول د هند او د ترکیې نه تغذیه کیږي. نو په دې اساس اکثره خلک رادیوګانې اوري، خصوصا ستاسو رادیو ډېر اورېدل کیږي. نورې رادیوګانې دلته وړې وړې رادیوګانې دي، خلک یې اوري.
د کابل رادیو د ادب د ودی او د ادیبانو شاعرانو د فعالیتونو در برسېره کولو او د هغوی د ځلولو لپاره څومره کار کړی؟
رادیو مؤثر شی ده، خصوصا په افغانستان کې. په افغانستان کې رادیو ګوټ ګوټ ته رسیږي، هر ځای ته رسیږي، سره له دې چې تلویزیون دومره تاثیر نه لري. په عین حال کې هغه وخت چې رادیو نه وي، په 1900 کال کې جوړه شوه، د خلکو د خبرتیا لپاره یې د شپې د 10 بجو شاوخوا یو پروګرام درلود، ورولیک. په دې ورولیک کې به یې خبرونه په ورو ورو لهجه ویل، مو خبر اخیستی په داسې لهجه به ویل. دا به بیا په ولایاتو کې اخبارونو هم ځینې لیکل، او چا چې رادیوګانې درلودې هغو به هم اورېدل. نو د رادیو خپرونې ډېرې مؤثرې دي. کورنۍ ژوند په کابل رادیو کې ډېر لرغونی پروګرام دی، دوام لري. د پښتو زده کړه د کابل رادیو لومړنۍ موخه او هڅه وه چې پښتو درسونه ځینې نشرېدل. نو په دې اساس د پښتو د رادیو اغېز ډېر زیات دی، خصوصا په نالوستو کسانو کې چې د ډېر لرې دي د ښارونو نه، په هغوی ډېر اغېز کړی. او رادیو په دې دومره وخت کې چې موجوده وه، ډېر خدمت کړی دی.
ادبی خبرونې خو به هم هغه وخت کې خبرې دي. د رادیو افغانستان پر لپسې داستانونه یو پروګرام یو، داسې به نورم
او دائمي ادبی پروګرامونه درلودل، کومیډي پروګرامونه یې درلودل. د شومادا منګازي یو ډېر ښکلی پروګرام و چې د رادیو په دې 12 بجو شاوخوا به نشرېده، یو به سندره وه، بیا به یو شعر و، ډېر ښکلی پروګرام و. همداراز پرله پسې داستانونه وو، د جمعې په شپه به ډرامه وه، نور تفریحي پروګرامونه یې درلودل. نو ډېر مؤثر وو او ډېر زیات وو دا پروګرامونه.
استاد، تاسو څه فکر کوئ چې نن سبا چې د چټک انټرنیټ زمانه ده او سوشل میډیا خپل سوری غوړولی دی، آیا رادیو نن هم خپل مینوال ساتلی دی کنه؟
ولا ساتلی دی، ځکه ما تاسو ته وایم چې په کلیو کې تلویزیون نشته، همدغه رادیوګانې دي چې خلک یې اوري. او زه چې په ښار کې اوسېږم، زه معمولا ډېر لږ تلویزیون ګورم، همدغه رادیو را سره پرته وي. هم د کار په میز یوه رادیو راته ایښي، هم په دفتر کې را سره ده، او هم د شپې چې څملم د میز په سر راته یوه رادیو ایښي. نو د رادیو هغه ښه دی، او بل زما د نظره رادیو سړی د کاره نه وباسي، ځکه غوږونه مصروف وي، نور ته خپل کار کولی شي. تلویزیون خو د سترګې هم د کاره وباسي او تام د کار وباسي.
دا استاد حبیب الله رفیع چې د مشال رادیوي مجلې لپاره مو ځانګړي خبرې ورسره کړې.
سرگی بطور ساده جی پرنگ سوما سرگی بطور ساده جی پرنگ سوما
پیښور رادیو په 1915 کال کې نشریات پیل کړل. هغه مهال سیمه د برتانویانو تر واک لاندې وه او د پیښور رادیو ته به آل انډیا رادیو پیښور نوم اخیست. حاجی اسلم خان د پیښور رادیو سره له تیرو 16 راهیسې کار کوي. نوموړي د مشال رادیوي مجلې سره په دې اړه خبرې وکړې. هغه وایي
بیا چې کله په 6 مارچ 1915 کې پیښور کې رادیو قائم کړی شو، مرکونی کمپنۍ دلته یو ورکوټی ټرانسمیټر ولګولو. خو چونکې هغه زمانه کې په فضا کې چونکې بجلی نه وه، دا نور سیزونه نو، نو د ریډیو دا غږ به تر لری لری پورې رسیدو. تر دې چې کله اسلم خټک چې د پښتونخوا گورنر هم پاتې شوی دی، نو هغه دلته په پیښور کې د دغه ریډیو انچارج ولګېدل. هغه وایي چې کله افتتاح شوه نو ما پرنس آف ویلز ته ټلیفون وکړو چې مونږ خو پرانست د تلاوت نه ورپسې تقریر وشو دلته گورنر وکړو. نو هغه وی راته وی چې مونږ ستاسو غږ دلته واورېدو، مونږ ټول پروګرامونه واورېدل.
اسلم خان وایي کله چې د پیښور راډیو جوړه شوه نو د خلکو د ذوق او غوښتنو مطابق بیلابیل خپرونې پیل کړلې.
نو کله چې د پیښور راډیو د نشراتو سفر شروع کو نو د دینه به بیا مختلف قسم پروګرامونه خوریدل، لکه د کروندګرو د پاره پکې پروګرامو، هغه ته به د کروندې اسانې او پاغي کې به ماهران راتلل، او هغه ته به چې کم نه د تخمونو پاکله او دغه شان د فصلونو د داروګانو پاکله او نور ډیر زیات معلومات ورکول. بیا ور سره د کروندګرو نه علاوه ماشومانو د پاره پروګرام شروع شو، ور سره د میرمنو د پاره، د ظلمو د پاره، د خصوصي افرادو د پاره، د مزدورانو د پاره مذهبي دینی پروګرامونه شروع شو، ورکی به خبرونو مقامی او بین الاقوامی و سره ملکی حالاتو نه خلک خبرېدل، تبصیری به کېدلې، د نړۍ خبرونه به خورېدل. نو چونکه په هغه زمانه کې بل کوم ذریعہ نه و د خلکو د خبرولو لپاره، صرف ریډیو، نو د دې ریډیو په ذریعہ باندې اصلاحي پروګرامونه منشر کېدل. په هغه کې به لای او نیخ پنیغه ډرامه هم و، په هغه کې به د پښتنو د دود دستور پاکله، پښتون ثقافت پاکله، دا به دنیا ته خودل کېدل. نو په دې کې د ریډیو یو کوټلې کردار دی.
نوموړی وایي د مارکونی کمپنۍ هغه مهال د پیښور او خواوشا سیمو په معتبرو خلکو او ملکانو د رادیو سیټونه وویشل او د خلکو لپاره یوه لویه مشغله جوړه کړه.
نو تاسو وګورئ که مارکونی کمپنۍ هغه وخت کې رادیو سیټونه په حجرو کې ولګول، د مخورزو خلکو په حجرو کې، دا خلک به جوبي جوبي راتلل او مازیګر به نشریات شروع شول او 2-3 ghante نشریات به په هغې کې به چې کم دی. نو د ولسواله د هرې طبقې لپاره به پروګرامونه خورېدل، د خلکو دلچسپي به پکې وه. تر دې چې په هغې کې به د حجره په نوم یو پروګرام و، په هغې کې به د دوستانو خبرې اترې او ورسره به موسیقي هم خورېده، بیا د ټنګ ټکور محفلونه به کېدل. نو غرض مې دا نه چې ریډیو د ولس په ژوند ژواک کې یو کوټلې بدلون راوستو کې یو بشپړ کردار ترسره کړی دی، چونکې هغه وخت کې بله کومه ذریعه نه وه. نو د ریډیو دی احمد تګوري چې په نړۍ کې کوم واقعیات په خوا وشول او که اوس کېږي، نو د سترګو په رپ کې هغه به خلکو ته رسېدل. یو خدا ده چې بجلی نه وه، ټلویزیون نه، دا نور سیزونه نه، لکه دا اوس چې کوم دي انټرنیټ راغی او د ډش انټینا خلکو لګول او مختلف قسم اسانې راغلې. خو په خوا چې دی نو مزدور یا کروندګر به ځان سره پټي ته ریډیو یوړو، د پټي په پوله به ایښې او کار به هم کولو، ریډیو به هم اورېدو، خبرونه به هم اورېدل، ځان به د دنیا د حالاتو نه خبر ساتلو.
موږ د کوټې راډیو په اړه مخکې وویل چې نشریات یې د پاکستان له جوړېدو وروسته په 1956 کال کې پیل شوی و. د پشین سیمې سره تړاو لرونکي څېړونکي او لیکوال لیاقت تابان یې په اړه مشال راډیو ته وایي.
د کوټې راډیو د پاکستان د جوړېدو یعنی کال 1960 سره مخکې هم وجود درلودی، خو باقاعده نشریات یې چې څنګه هیواد جوړ شو دوی خپل نشریاتو ته وده ورکړه. په لومړي سر کې دلته بلوسی، براهوي او اردو خپرونې وې. د پښتو خپرونو دپاره دوی وخت نه درلودی. دا د پښتنو لیکوالو د هڅو بعد په کال 1955 کې چې کله ایوب خان ولسمشر د کوټ په دوره رالی، نو د کوټ لیکوالو په ډېر ټینګار سره دا خبره د مخ ته کښېښوله چې دغه زموږ د پښتنو سیمه هم ده، لهذا زموږ دلته حق دی چې زموږ په دا ریډیو کې خپرونه وي. هم په هغه ورځ مازیګر د پښتو لومړۍ خبرونه دلته د سلطان محمد صابر په غږ کې پیل شو.
تابان وایي په لومړیو کې د پښتو خپرونو لپاره محدود وخت و، خو بیا وروسته دا وخت زیات شو. په ځانګړي ډول د موسیقۍ د ودې لپاره کوټې راډیو ډیر فعالیت وکړ.
لومړی سر چې ولو دلته لږ وخت و، د پښتو لپاره لږ وخت و، لیکن د تیرې پیړۍ په اومه اتمه نهمه لسیزه کې د کوټې پښتو کم پروګرامونه چې وو هغه یو بې مثاله پروګرامونه وو، خاص کر د موسیقۍ په اړه دلته ډیر ښه کار وسو. یو وخت داسې وو چې د کوټې په ریډیو کې به 28 آرکسټرا یعنی سازنده به ولو، او دوی به د ریډیو کې د پښتو، براوی او بلوچي ګډې نغمې سره ویلې، او هغه چې کوم ریکارډونه دي هغه اوس هم بیخي خپل یو سرمایه ګڼو. له دې سره د پښتو په ډرامه کې دلته ډیر کار وسو، او د پښتو چې کومې خاکې وي د ماشومانو پروګرامونه وو، د کروندګرو پروګرامونه وو، هغه ډیر نوموړي سو. خو یو پروګرام چې د پروپیګنډې دپاره دلته کېدی خبرې اترې چې د ملک کاکا وختري په اړه وو، بیخي ډیر سرویس کاله وچلېدی، او د هغه اوریدونکي چې کوم چې چیرې پښتانه میشتو، که په افغانستان کې وو، که دلته وو، که نور په نړۍ کې وو، چې چیرې د آواز رسېدی دوی اورېدی. دا که څه هم یو سیاسي پروګرام وو او د خپل ملک د سیاسي پروپیګنډې لپاره کارېدی، خو دلته د طنز و مزا او کلیوالي لهجې په اړه عام ولسي خلکو دا پروګرام په ډېر شوق اورېدی. له دې سره د کروندګرو، د ځوانانو، د پیغلو پروګرامونه هم بیخي ډېر وچلېدلو.
ډاکټر لیاقت تابان وایي وخت چې څومره په ځغل روانو، د کوټې راډیو په هغه رفتار منډه ونه وهلې شو، او نن نشریات ډیر محدود شوي دي.
اوس چې کوم حالت دی، خو کرار چې څرنګه دا نوي رسنۍ رالی د نیټ له لارې، دوی خپل مشینري چې کومه وله هغه په نوي انداز وانړوله، ځکه د کوټې خپرونې چې کوم اوس دي، د یارو چې کوم سټیشن و، ډیلی سټیشن و، هغه اوس خراب شوی دی. د کوټې چې کوم پروګرامونه به پخوا په افغانستان کې یا بهر اورېدل کېدو، هغه اوس د کوټې په حدود کې هم په ډېر مشکل اورېدل کېږي. هغه معیار هم پاتې نه سلو، هغه پروګرامو ریکارډینګ هم نه و. پخوا به داسې وو چې ریډیو به خپل ملازمین ساتلي وو، هغو ته به تنخواې ورکولې، فنکاران چې کوم ولو، آرټسټان چې کوم ولو، هغو ته به قاعده تنخواې ورکولې. اوس هغه شی نشته. په کنټریکټ باندې دوی چې دي اناونسر او دا خبرونه چې وایي دغه راولي، ځکه د هغه معیار اوس پاتې نه دی، او اوس تش داسې یو داسې دفتر پاتې دی چې سړی په وتلو شرمېږي.
د مشال راډیوي مجلې قدرمنو اوریدونکو، تاسو د کابل، پېښور او کوټې راډیو د خپرونو د عروج او زوال په اړه له پوهانو معلومات واورېدل. د تیرې پیړۍ له اتیایمې لسیزې راهیسې نړیوالو راډیوګانو هم د پښتنو سیمو لپاره خپرونې په باقاعده ډول شروع کړې دي.
فیدل کاسترو په 1968 کې زیږېدلی و. پلار یې د ګنو شتمن کروندګرو، خو هغه دې هر څه تشا کړه، او د بتیستا د پساتی درغلی او د خونړی واکمنۍ نسکورولو ته یې
بی بی سی، آشنا، ډیوا، مشال، ډوچویلی، ترکی، مصر، سعودي، آسترالیا، هند، چین او نورې ګڼې نړیوالې راډیوګانې هر ورځ پښتنو اوریدونکو ته ځانونه رسوي. تر څنګ نن سبا په افغانستان او پاکستان کې د اف ام راډیوګانو بازار هم ګرم دی.
خیر سره، او نن پروګرام کې ما سره ډیر زیات ګڼس مېره مېلمان چې موجود دي.
السلام علیکم د نکاس راډیو قدرمنو اوریدونکو،
پروګرام نن بلکې زرا غلیان دی. پروګرام کې ګلورین ماخام کې ماته ویل شي آر جی زکیا خان، او ما
سره د پروګرام د سوشل ټاک اف ام 92.2 په خبر اواز تاسو دی وخت کې اوري.
په اف ام راډیو ګانو کې د خبرونو د وړاندې کولو انداز جدا دی. کوربه زر زر خبرې کوي، په بیک گراوند کې موسیقي خبرېږي، او د اوریدونکو سره اړیکې زیات نیول کېږي. د لکی مروت په اف ام اته تیا راډیو کې کارکونکي آر جی شاکر بیٹنه په دی اړه وایي،
نن سبا خو نور اف ایمونه رااله، اف ایم چینل رااله چې ډیر تیزی خبرې کوي آر جی ګان، او په هغه شي تیز بی جی ایم وی. لکه نن سبا هلکان یا زموږ خويند هغه په ډیر شوق سره اروي، او لکه ډیر خوند ونه خلی. خو دلته موږ کوم لیسنر سره خبرې کوو، هغه ته خویندې کور کار کوي وزګار نه وي نو انفری لګولې وي کور چار سره سره پروګرام هم هر وایي.
موږ د داسې خلکو سره هم د رادیو پر اهمیت خبرې کړې چې هغوی لسګونه کلونه کیږي چې رادیو اوري او خوند ترې اخلي. شاعر او لیکوال شفیق العالم مزوریار وایي د خپل درې شپېته کلن عمر زیاته برخه یې د راډیو تر څنګ تیره کړې ده. هغه وایي که راډیو نه وای هغه به شاعر هم نه وای.
دومره ما درته مخکې هم دی خبرې ته اشاره وکړه چې ما تقریبا په اول وخت کې شپږ کاله شاعري وکړه. له شپږ کاله وروسته هم ما ته دا دغه نه و دا درک نه را معلومېدی چې زه شاعر یم که نه یم. خو چې اول ځل ما ته په ریډیو کې بلنه راکول شوه چې ما کوم وخت ته په ریډیو باندې شعر ووایي زما شعر نشر شو، له هغه بعد مطلب دا دی چې ما ځان ته شاعر وویل او خلکو ما ته شاعر وویل. او له هغه وخته د مخه شاعري زما سره خوندي هم نه ده چې کوم وخت ما په ریډیو باندې شعر ویلی دی له هغه وروسته شاعري زما خوندي پاته ده.
د خیبر درې خان پردی شپېته کلن دی او له تیرو څو لسیزو راهیسې په کویت کې د مسافرۍ ژوند تیروي. موږ له هغه سره هم د راډیو او د هغه د ملګرتیا په اړه خبرې کړې دي.
نو ما خو د ریډیو تقریبا چې زه ماشوم وم که نه ماشوم، نو د مو یو تره خدای د یبخې غته حکومت یو ریډیو ورکړی او پخوا به دا کم چې ملکان به و دا د قبایلو سیمو، نو دو ته به حکومت یو ریډیو ورکول که نه. دا تقریبا د 1953-54-55 خبره ده که نه دغه وخت کې، نو دا ریډیو یې ورکړی و. نو دغه به بیا به چې راوخ که حجرې کې به یخی و، نو بیا به ورته دا ډېر خلک به راغلو ویلې به خبرونه واورو. نو موږ خو په دا اردو باندې نه پوهېدو. په وخت ټیم کې به د افغانستان ریډیو به راتله که نه، چې هغه به او هغه به غږېده و د انډیا نه به د پښتو سندرې راتلې آل انډیا ریډیو که نه. نو دغه ریډیوان به راتلو، نو د هغې وخت نه مې دا ریډیو سره ډېره مینه وه که نه، واورېده به مې. و اوسه پورې زه چې کومه ده په موټر کې چې ناست وم، نو دې کې خو دا مشال ریډیو نه راځي نه دا پکې دا ډیوا ریډیو دا نه راځي، ولې چې هغې ته لږ نمبرې زیاتې غواړي دي. ما موټر اوس مې اخیستی، هغې کې دا نمبرې کمې دي. نو زه پکې دا بی بی سی عربي واورم و دا کویت ریډیو، نو دا دوه مار وخت لګېدلی. بس کله یو بدل کوم کله بل بدل کوم.
نو خانه پریده صاحب له نیمې پیړۍ راهیسې راډیو سره؟
بالکل بالکل، دا 50 کال وشولو چې بس بیا په مسافرۍ راغلی یم دلته کښېم. بس که په موټر کې دا سی ډي ګان راوتو دا ټیپ ریکارډونه، خو دا ما دا یو موټر تقریبا راته نوی میلاو شوی و چې ما نوی یعنی هغه څو کاله چلولی و بیا ماته لاسته راغله. که په هغې ما نه دا سی ډي وه پکې و دا هغه و پکې که نه مې پکې دا ریکارډ یخی ده او نه مې پکې کیسټ یخی ده، او بس هغه ریډیو به مې غږول که نه. تر اوسه پورې همدغه دې اوس مې یو ګاډی اخیستی ده، هغې کې مې دا کار ده چې بس ریډیو پرې غږوم، نور دا شیونو سره مې شوق نشته. دی
خان پریدې در ته وایي چې د راډیو سره چې تاسو دومره ډېر وخت نږدې تیر کړی څه مو ترې زده کړي دي؟
ولا ریډیو نه خو مې ډېرې زده کړې وکړې که نه. یو خو مې دا کار وکړله چې اوس خو زه هم په دا فیسبوک باندې لږ څه لیکم، خو چې دا ما د دې مشال ریډیو نه دا زده کړې وکړې که نه، چې دا پښتو ما د دې مشال ریډیو نه زده کړه. دا یعنی ما د دې مشال ریډیو دا ما د پښتو سره د لیک سره یې مینه پیدا وکړه چې دا ما د مشال ریډیو نه وکړو. بل مو چې کومه د نړۍ او د تاریخ نه ډېر خبر شو په دې مشال ریډیو باندې تاریخي خپرونې راځي که نه، نو هغه موته هر څه ډېر زده کړې موته کړي دي. لکه دا خبر شوی چې مارکونی ریډیو جوړ کړی که نه، چې دا ما د ریډیو د لارې اورېدلی چې دا مارکونی ریډیو اول مارکونی ریډیو جوړ کړی که نه، دا مې ټولې د مشال ریډیو نه اورېدلی دي.
تا په خپله تر اوسه څومره ریډیوګانې اخیستي؟ او اول ځل درته یاد شي چې د راډیو کوم ماډل سیټ ته اخیستی؟
یار ما خو خپله نه، خو بیا مې ورور الله دې وبخښي هغه بیا واخیسته یو ریډیو که نه. دا ریډیوګانې وې دا غټې غټې ریډیوګانې به مخکې فلپس ریډیو واخیسته، هغه تقریبا په دا اویا کې یو اویا و که داسې واخیسته. او نو هغه واخیسته، نو بیا به چې کومه هغه کې به بیا داسې بټنې وې دا چې چالو کول چالو کېدو بټن بیل و بیا بندېدو بیل و که نه. نور به چې استنه به تاول هغه خو بیا بیل لګاډی به و که نه چې استن چې تاویږي. نه هغه ریډیو اخیستی او بیا نو هغه هغه ته وایي موږ پرېخوم نه چې مثلا لاس پېړو که نه چې پکې سب خراب کړو موږ بند چې لرې لرې ګرځېدو که نه نو هغه هغه ټایم کې د هغه ریډیو راغلی وای موږ کور ته نو هغه ورور مې اخیستې وه نو د هغې بعد بیا خوش بیا داسې خواست نه خو چې د مسافرۍ ته راغلی یم نو بیا چې کومه د ځان سره یوه دوې ریډیوګانې
خانه پرېدې صاحب تاسو خو په کویت کې ژوند کوئ نو چې کله وطن ته ستنېږئ د نورو سوغاتونو تر منځ کله راډیو هم ځان سره وړئ که نه
بالکل ریډیو غواړي ډېر خلک ریډیو غواړي که نه ریډیوګان خو ډېر خلک غواړي ویل چې زموږ په سیمه کې خو نه دا بجلی مجلی داسې برق نشته نو هلته کې خو بس زیات خلک ریډیو غږوي او کم چې اوس هم مشران دي او په وطن باندې ناست دي نو زه ما پنځه پنځه ریډیوان هم په یو یو ځای اخیستي پنځه پنځه که نه یو قسم هغه سرمن غوندې وي ته اوختي وي دغه ریډیوان چې کوم دي ډېر پاخم دي مضبوط وي که نه او ډېر چلیږي دا ما پنځه پنځه مخستی یو ته بل ته بل ته بل ته که نه دا ورکولو پخوا ارزان اوس خو پیسان قیمتي شول او دا ځای کې دی دا ریډیوان هم دومره اوس لږ لږ جوړېږي که نه نو ګران دي دلته کې اوس ګران شوي دي که نه دومره اه
د راډیو سره تړلې کومه خاطره لرې چې نه دې هېرېږي
والا خاطره خو د داسې چل و چې ما به دا بی بی سي ریډیو به مې ډېره اورېده که نه پخوا خو دا نورې ریډیوانې نه وې چې موږ راغلو د مسافرې ته یو به ریډیو به راتله کش کش به یې کولو خو اردو به پکې راتله پاکستان او بیا دا بی بی سي به هندي او اردو خپرونې وې بیا یې پښتو نه وه نو دا پښتو یې پکې بیا دا تقریبا زیان چې الله مې نه خطا کوي دا شپږ اتیا اووه اتیا کې دغه کې بیا پکې پښتو یې ماخوا من کړه اول به د سار پښتو وه بس که نه هغه سړي غټ غوندې اواز و نو سلام به واچول چې دا لندن دی به که نه بس دغسې یو غږ به وکړه نو هغه به چې کومه ما به سار واورېده سار به زه تلم ډپټې ته نو ما به دا بی بی سي به مې ضرور واورېد دا پښتو نو بیا په دا چې کومه ده ماښام هم بیا پکې پښتو شروع شوه نو زه دلته نه هغه وم ریډیو مې نه واورېدلې ما لی راشه تلم داسې چې تا که نه د سمندر په غاړې روانو په موټر کې ما راشه دا ریډیو خو خلاصه کړه چې دا څه نن خو د خبرونه هم نه دي واورېدلې چې څرنګه مې خلاصه کړه اعلان یې وکړه ویلې دغسې ویلې په هغه کې چې کومه ده تیاره ولوېده د ضیالحق پوه شوې او پکې داسې خبرونه راځي چې پکې مړ ده هغه مې لکه هغه خبر چې کومه ده ما په هغه ماښام هغه پښتو نه واورېده که نه پسې اردو پسې او بیا پښتو نو دغه خاطره راته یادېږي که نه
د رادیو یو مینوال خانه پردیو چې تاسو خبرې واوریدي د نورو رادیوګانو په منځ کې مشال هم ده چې د 2010 کال د جنوري له 15 نیټې نه خبرونه پیل کړي او نن سبا د سهار له 9 د ماښام تر شپږو تاسو لپاره خبرونه کوي له همدې سره د مشال رادیوي مجلې دا ګڼه تړو بل اونۍ بعد د نورو او نو مطالبو سره بیا ستاسو په خدمت کې هم تر هغې د الله پامان.